دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري طالبانو د افغانستان کورنۍ او مطبوعاتو ته امر کړی دی چې ټولې سبتی سیاسي خبرونه دې بندې کړي د افغانستان د کورنۍ او مطبوعاتو سو منابع او ازادي رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې په بنسټ ټولې هغه خبرونه بندې شوي چې سیاسي بحثونه پکې کېدل لدین مخه طالبانو د همدې روان کال د میزان په میاشت کې د مطبوعاتي مسولینو نغښتې و چې سیاسي خبرونه دي په مستقیم ډول نه بلکې په سبتي ډول نشر شي او ملبانه به هم د طالبانو د انتخابي لیست کسان وي د پاکستان او ایران نه د غیر قانوني افغان مهاجرو د بهیر د ګلندې کېدو سره سم د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دي چې راستنو شو کسانو سره مرستې کړې دي د دې ادارې ویان فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ستنو شوو او بې ځای شوو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده په دې ستراتیژي کې د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د بې ځای شوو او راستنو شوو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي د نقدیم راستویش راستنو شوو او بې ځای شوو کسانو ته د دایمي استوګنځي برابرول پلویو او کوچنیو کارونو پانګه اچول او د فنی او حرفوي زده کړو لپاره زمينه برابرول شامل دي خاغلی برزین ویلي دي چې د افغانانو سره مرسته د نړیوالو په مرسته پورې تړلې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پاکستان او د ترکیه د لوړ رتبه چارواکو د ستراتیژیکي همکاري او د عالی شورا په اوومه غونډه کې ویلي دي چې افغانستان باید د ترورستانو پناه ځای نشي هغه د خبره په اسلام آباد کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د همکاري د عالی شورا په اوومه غونډه کې کړې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د فبروري په 12مه په دوه ورځېنی سفر اسلام آباد ته تللې چې د دغه دوه ملکونو د ستراتیژیکي همکاریو په اوومه غونډه کې ګډون وکړي د دې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې چې د پاکستان د بارني او چارو وزارت خبره کړې ده په افغانستان کې په ټول شموله حکومتداري ټینګار شوې ده او همداشان د طالبانو په چارواکو باندې غږ شوې ده چې د تروریزم ضد تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت د خراسان د سانګې داعش په شمول د ټولو هغه ډلو په خلاف اقداماتو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو په لیست کې دي په دغه اعلامیه کې د خزو او جنونو د حقوقو په شمول د افغانانو اساسي حقوقو ته پدرناوي او افغانانو ته د بشري مرستو د دوام په ضرورت هم تاکید شوه ده د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځم په مقام د فبروري په 12مه په سپینه معنی کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره کتلی دي او هغه خپل عالی ملګری بلل دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
ترامپ په خپل خبرو کې خبرداري ورکړ چې واشنگتن با له نوی ډیلی سره د تجارتي تعارفو اندازه برابروي ترامپ له مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هر څومره تجارتي تعارفې چې هند لګوي موږ یې هم لګوو موږ ته نور دا مهمه نه ده چې هغوی څومره تعارف وازه کوي خو زیاته کړه چې متحده ایالات به له هند سره خپل تجارتي کسر ختم کړي د امریکا ولسمشر وړاندیز وکړ چې دا کار به هند ته د متحده ایالاتو د انرژي د صادراتو په زیاتېدو سره وسی او ژمنه یې وکړه چې په اقتصادي روابطو کې به عدالت او متقابل عمل بیرته پځای سي شافیه سردار امریکا را واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي ایمانوئل مکرون ویلی دی فرانسا چمتو ده چې د سوریه په جګړه کې د سخت دریځ ډلو زد لا زیات اقدامات وکړي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د فبروري په 12مه په پاریس کې د سوریه په حق له نړیوال کانفرنس په وینا کې ویلی دی فرانسا چمتو ده چې د سوریه په جګړه کې د سخت دریځ ډلو زد سخت اقدامات وکړي هغه ټینګار وکړ چې سوریه ته باید ایران پلو مليشي بیا ورنشي مکرون ولاندیس کړی دی چې د سوریه دیموکراتیک قوتونه دي د سوریه د ملي قواو سره یو ځای شي او د سوریه له موقت حکومت نه غوښتي دي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف سره د سخت دریځ ډلو په ضد همکاري وکړي د امریکا جمهور رئیس د متقابل تجارت او تعرفو فرمان لاسلیک کړی دی. د دې فرمان په اساس به امریکا ته د هغو هیوادونو په وارداتي اموالو مالیې او تعرفې ولګول شي چې د امریکا په صادراتو تعرفې لګوي. ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ماښام د دې فرمان د لاسلیک کولو په وخت کې خبریالانو ته ویلي دي چې د انصاف د تامین لپاره یې دا پریکړه کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې نور هیوادونه زموږ نه مالیه اخلي، نو زه هم غواړم همدومره مالیه له هغوی نه واخلم. ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره ومنله چې کېدای شي دا پالیسي یو څه وخت انفلاسیون راوړي، خو په آخر کې به د امریکا د سوداګرۍ بازار ته وده ورکړي او هر ډول تجارتي ناانډولي به له منځه یوسي. او حماس د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د پلان سره سم درې برمته شوي اسرائیلیان خوشي کوي. د دې ډلې ویان عبداللطیف قانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا برمته شوي کسان به د شنبې په ورځ آزاد شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرته ټول برمته شوي اسرائیلیان د شنبې تر ورځې پورې خوشي نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربن به لغو شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مد امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په کابل کې د شار جوړولو وزارت مخې ته ځانمرګي بریت سوی، په بریت کې د تلفاتو خبر هم ورکړ سوی دی. د بریت مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. امنیتي مسؤلین ویلي چې بریتګری د وزارت ودانۍ ته تر ننوتلو مخکې پیژندلې او وشتلې دي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پنځشنبې په سار د کابل ښار په نهمه حوزه کې د کور او ښار جوړولو وزارت دروازې ته چیرمه یو ځانمرګي بریده شو چې یو تن پکې ووژل شو او درې نور زخمیان شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی امریکا غږ ته ځانمرګي برید تایید کړی دی.
متاسفانه چې نن یو ځانمرګي برید کوونکی غوښتل چې وزارت ته داخل شي، په دروازه کې د مجاهدینو لخوا وپیژندل شو او الحمدلله هدف ته در رسیدو مخکې ووژل شو. د دې لامل چې نږدې ورسره ځینې کسانو درې ټپیان او یو شهید لرو.
د ځنو سرچینو د راپورونو د مخې د غبریدګر غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت پر یو مرستیال باندې د وزارت دننه بریدو کی. محلي رسنۍ ویلي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کمیټه لینه دی اخیسته.
یو ستر دلیل یې دا دی چې طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. همدغه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه درلودل د طالبانو په خلاف باندې د جګړې روایت جوړوي. د داعش روایت تر دې هم قوي دی. هغه دا چې کوم روایت چې طالبانو د مخکې جمهوریت په خلاف باندې د جګړې لپاره کاراو، هماغه روایت نن داعش د طالبانو په خلاف باندې کاروي.
دا پیخه په داسې حال کې کیږي چې داعش ډلې د تیری سیشن بی په ورځ د کندوز ولایت د کابل بانک وی څنګه مخته د ځانمرګي بریټ مسولیت اخیسته چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو په ګډون لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شوې دي او نور ټپیان شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د فبروري 11 نیټې بریټ غندلې او لیکلې دي چې
د امنیت شورا غړي په جدیت غواړي چې د تروریستي بریدونو عاملان، طراحان، مالی تمویلونکي او ملاتړي مسول وګڼل شي او محاکمه شي.
د امنیت شورا غړو په امدي اعلامیه کې ویلي چې د ترګري هر ډول عمل جنایت دی او پرته لدی چې د بریټ کوونکو انګیزه څه ده، په هر ځای، هر کله او د هر چا لخوا دا ډول عمل د توجیه وړ نه دی.
جنگ او جګړه او یو بل باندې مرګونه عملیات تر سره کول، خصوصا دا انتحاری عملیات، دا یو پیچل استخباراتي لوبه ده چې دا تر شا استخباراتي سازمانونه شتون لري.
وروستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی او داعش حضور نه لري، خو واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور سوو و نهش پیتا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور سوو و وش پیتا چنل کې اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ له روسیې سره د بندیانو د بریالۍ تبادلې وروسته د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو لپاره څو اړخیزې ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړې دي. ټرمپ وویل چې ډېر ژر به د روسیې له جمهور رئیس سره وویني او د جمعې په ورځ به د اوکراین له ولسمشر سره د لیدنې په هدف خپل مرستیال جی ډي وینس په مشرۍ یو ټیم واستوي. د امریکا جاغ د خبريالي انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه تاسو پام راګرځوه.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په اوکراین د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړې. هغه د اوکراین د دوامدار ملاتړ لپاره خپل شرایط وړاندې کړل.
موږ په خپلو پیسو امنیت ترلاسه کوو. موږ باید د دې لارې خوندې کړو. دوی نادره ځمکه لري، تیل او ګاز لري او ډېر شیان لري، او موږ د خپلو پیسو امنیت غوښتنه کوو او اوکراین سره موافقه کړې ده. موږ غواړو چې دا خوندې شي او پیسې به خوندې شي.
د چارشنبه په ورځ کانګرس ته یو نوی نظارتي راپور وړاندې شو چې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو د 2022 کال د فروری راهیسې د اوکراین لپاره د پوځي او غیر پوځي ملاتړ لپاره نږدې 1.3 میلیارد ډالر تصویب کړي دي، چې له هغې نه اوس یوازې د 3.7 میلیارد ډالرو نه کمې پاتې شوې دي. ټرمپ د چارشنبه په ورځ د خپل روسي او یوکرایني سیالانو سره ټلیفوني خبرې وکړلې. د یوکرین ولسمشر ولادمیر زلنسکي تایید کړ چې هغه او ټرمپ اوږدې خبرې کړې دي. زلنسکي د چارشنبه په ورځ د امریکا د خزانه د نوي وزیر سره د یو احتمالي اقتصادي تړون په اړه په وی غونډه کې په خپل اصلي غوښتنو چې د سولې پلان د یوکرین لپاره د ناتو غړیتوب او امنیتي تضمینونه پکې شامل دي ټینګار وکړو.
زله ولسمشر ټرمپ نه غوښتنه کوم چې موږ ته د امنیتي تضمینونه راکړي ترڅو اوکراین سره مرسته وکړي او موږ پیوړي کړي. موږ باید له اروپا سره هم خبرې وکړو، ځکه چې موږ باید یو لوی پوز ولرو. موږ اوس د بودیجې کسر لرو، خو د یو لوی پوز درلودل لږ تر لږه چې د اوس په شان وي او دا چې د هغې د ساتلو او وسلو لپاره سرچینې ولرو، دا پیسې باید د یو ځای څخه راشي. دا د امنیت تضمین دی.
ټرمپ دا هم وویل چې هغه به په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره وویني. ټرمپ هله سرګند کړ چې د روسیې د سایبری مجرم په بدل کې د امریکایي خوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو په اړه د مسکو پریکړه به د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره ښه لاره هواره کړي. کریملن د بندیانو د تبادلې په اړه وویل،
طبیعي ده چې دا ډول تړونونه د خورا دقیقو خبرو اترو نه وروسته ترسره کیږي او دا ډول تړونونه لوی بدلون نه راولي، خو ورو ورو د روسیې او متحده ایالاتونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره ځانګړي ګامونه دي کوم چې اوس په ډېر ټیټ حد کې دي.
مرستیال ولسمشر جی ډی وینس اوس د فرانسې نه جرمني ته سفر کوي، چرته چې هغه به د جمعې په ورځ په میونخ کې د زیلنسکي سره د متحده ایالاتو د لوړې کچې خبرو اترو مشري وکړي. دا د هغه د لومړی بهرنی سفر یو برخه ده. دا د انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غاګ
رپورټونه ته دوام ورکوه. داله څرګنده نه ده چې متحده ایالات به په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي کنه، خو جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې د دغه هیواد د 2000 پوځیانو په اړه چې د داعش په وړاندې د کوردانو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملاتړ کوي د ترکیه او اسرائیل لخوا متضادې غوښتنې ترلاسه کوي. اسرائیل غواړي چې امریکا په سوریه کې د کوردي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترکیه بیا د دې تګلارې سره مخالفت کوي. ډورن جونز د استانبول څخه رپورټ رالېږلې دی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته دراوړو.
د متحده ایالاتو 2000 کسیز پوځي ځواک د سوریې په خاوره کې د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف د عرب کوردانو د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځای پر ځای شوې دي، چې د اسلامي دولت د جنگیالیو پر وړاندې جګړه کوي. د اسلامي دولت زرګونه وسلوال د اس ډی اف په زندانونو کې ساتل کیږي، خو په سوریه کې د امریکا د پوځي شتون راتلونکي اوس نه څرګند دی.
د امریکا په ولسمشر ټرمپ څوک نه پوهیږي، ځکه چې دی په هغه ژمنه ولاړ دی چې وایي امریکا لومړی ده. هغه غواړي چې د بهرنیو ښکېلتیاو څخه راووزي. امریکایي سرتیری نور چیرته ونه لیږي خو لبلې خوا د ټرمپ لپاره یو ستونزه دا ده که هغه له سوریې څخه 2000 سرتیری وباسي، نو د یو لوی امنیتي ګواښ احتمال رامنځته کیږي.
انقره د واشنگتن لخوا د اس ډی اف د ملاتړ سره په کلکه مخالفت کوي. انقره دغه ډله د ترکیې د حکومت سره د جنگیدونکو کردی یاغیانو سره په اړیکو تورنۍ.
یوازینی مورد چې اس ډی اف تر نن ورځې پورې ساتلی دی د متحده ایالاتو ملاتړ دی. د اس ډی اف لپاره دا وخت ډیره مهمه ده چې ځان عیار کړي او له دمشق سره یو ځای سي او خپل ځواکونه د سوریې ځواکونو ته وسپاري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د سوریې له نوو واکمنانو سره نږدې اړیکې لري، غوښتنه کوي چې د کردانو په مشرۍ د سوریې دموکراتیک ځواکونه باید منحل او یا هم د ترکیې له برید سره مخ شي. د اسرائیل حکومت ځکه د اس ډی اف ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې نه خطر شته.
هیڅوک نه غواړي چې اسلامي دولت بیا راپورته شي، او زه فکر کوم چې متحده ایالات په دې پوهیږي چې دا د سرتیرو لږ شمیر دی او اغیزمن دی، نو ولې به یې وباسي؟ اسرائیل وایي چې غواړي لویدیز د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو ملاتړ ته دوام ورکړي، نو اسرائیل به ډیپلوماتیکي هڅې وکړي.
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د سوریې کردان خپل مهم متحدین وبلل.
موږ لیدلی دی چې د اسرائیلو حکومت د غیر دولتي لوبغاړو لکه د سوریې کردانو ته رسمي او حکومتي ملاتړ چمتو کوي، ځکه دوی پوهیږي چې تر دې دمه د ځینو لویو امنیتي اندېښنو په شنډولو کې په بشپړ ډول د باور وړو چې د اسرائیلو دپاره مهمه ده.
خو له همه سره د ترکیې ملاتړ د امریکا لپاره یو پیچلی فکتور دی، ځکه چې دوی د سیمې د ثبات لپاره انتخابونه په پام کې نیسي او په ورته وخت کې د اسرائیل د ځان خوندي کولو د هڅو ملاتړ کوي. د دوریان جونز رپورټ، نو شباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
عقیده تر اور هورلاندې لاند فلم د پاکستان پنجاب ایالت په لژکیو ایسویانو باندې د ظلم شیبې شي. دا اونۍ په واشنگتن کې ګڼ شمېر خلکو ته وړاندې کړل سوی فلم په جرنواله ښار کې نږدې دوه کاله مخکې بهرجن مسلمانان شي چې څنګه یې په څو ساعتو کې د ایسویانو کلیساوې او کورونه په اور وسوځول. د فلم نندارې ته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریاله شاهناز نفیس هم ورغلې وه او تاسو ته دا رپورټ جوړ کړی دی.
په کیمره ثبت شوی دا ویډیو په جړنواله کې ایسویان د اور په لمبو کې ګیر د هغوی کورونه او کلیساوې او په سونو ځایي مسلمانان ښایي چې د ایسویانو کورونه او د عبادت ځایونه ړنګوي. د 2023 کال د اگست په شپاړسمه دغه پیښه په میلیونو خلکو د موبایل او ټلویزیون په پردو لیدلې وه.
په دې فلم کې څه چې موږ غواړو دا دي چې په جرنواله او سرګوډا کې شوې پیښې خلکو ته ښکار کړو. موږ د امریکا د خارجه چارو وزارت او د مذهبي ازادۍ د برخې سره تعامل لرو او سپارښتنې مهم ورته ورکړې دي.
په ایسویانو د هغوی په کورونو او عبادت خانو اکثر حمله د مذهب د سپکاوي رتورونو پوری کولو رستا شوې دي. جړواله کې هم د حملو مخکې داسې ګنګوسي او تورونه خوارش ول چې کوم ایسوی د مسلمانانو د مذهب سپکاوي کړي دي. د مستند فلم ننداری ته راغلو ملمنو په ایسویانو باندې د ظلم د مخنیوي لپاره د پاکستانه د اقداماتو غوښتنه وکړه.
زه خوشاله یم چې دې فلم کې د ستونزو په جدي ډول څېړل شوې ده. زه د دې فلم د نمایش ځای نه کوم ځکه چې دا په پاکستان کې د ویجلا عقیدې په اړه دي او دا چې دوی کوم ډول ستونزې تجربه کوي.
د پاکستان حکومتي رپورټونه وایي د جنواله په پیښه کې دویشت کلیساو او اته اویا کورونه د اور اچولې شوې وو. ډیرو ته د حکومت لخوا تاوان ورکړل شوی وو، خو د لګکو عیسایانو ویرې لا هغسې پر ځای دي. د فلم ننداری ته ناستو خلکو ویل چې پاکستان کې د عیسایانو سره د زور زیاتې کیسه بوګنوونکې ده.
د دې فلم په جوړولو کې چې فلم جوړونکي او د پیښې قربانیان کوم جرأت ښودلی دی، زه یې ستاینه کوم.
زه هیله لرم چې پاکستان داسې یو ځواک جوړ کړي چې د هرې لږکۍ ډلې پر ضد د ظلم مخه ونیسي. دا به د دوو ډلو او پاکستان دواړو لپاره ښه وي.
مونږ چې چیرته هم یو، په کار ده مونږ د سولې لپاره ودرېږو او ورورولي، مینه او مهرباني ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ او د بشري حقوقو په کلنو ریپورتونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په لانجمن قانون نیوکې او په عیسایانو باندې د ظلم غندنه شوې. پاکستان نږدې هر کال د امریکا دغه ریپورتونه رد کړي او وایي پاکستان کې هر څوک د مذهب ازادي لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د فبرې 13مه چې د رادیو لنډیوالې ورځ سره برابر ده، لنن څخه پوره سل کاله مخکې په 1925 کال کې د شاه امان الله خان لوري په کابل کې د رادیو افغانستان نشرات پیل شول. د افغانستان په کل او شارونو کې په زیات شمیر وګړي رادیو اوري. مجاهد کاکا هغه کاسته چې لتیرو شپېتو کلونو د رادیو اوریدونکو دی. نو موري په فکر راغونه کې د رادیو رول اغیزمن بوله. نور حال د شمس آریان پر پورت کې واري.
مجاهد کا کچ د خوست ولایت اوسیدونکو دی، وای چې نږدې شپږ لسیزه کیږي چې د رادیو اوریدونکو یو مینوال دی. نوموړی په افغاني ټولنه کې د رادیو د اغیز ترڅنګ زیاتوي چې خپل هم له رادیو ډېر څه زده کړی دی.
نیمزدا کړم د کتابو یا د مکتب د دورې یا شخصی مطالعه دی واجی چې ډیر مطالعه مې کړې ده. نو زه چې په مان دي نیمه کم نیمه د رادیو ته ور کم چې د نیمه زده کړه مې د نیم علم مې رادیو نه زده کړه ده. او د نیم علم کې دا مو په کتابو کې زده کړه ده.
د فبروري 13مه چې د رادیو نړیوالې ورځ سره برابر ده، د افغانستان په کلیو او ښارونو کې اوس هم لوی شمیر وګړي رادیوي خبرونې اوري. مجاهد کاکا په فکری رغوره کې د رادیو ارزښت په دې نظر ګوري.
رادیو د یوې ټولنې په پرمختګ کې د انسانانو په فکری رغون کې هغه چې مونږ ته سي هر انسان هغې ته ضرورت لرو، که هغه دیني علوم دي که هغه عصري علوم دي، مونږ ته سي رادیو نه زده کوو. او مونږ ته سي دغه ټولنه کې هغه کوم مشکلات چې دي هغه هغې دپاره د هر لارې چارې مونږ ته سي ته ارخایي.
مجاهد کا کاش تر دې مهاله نږدې 25 رادیوګانې زړې کړې دي. وایي په پیل کې د رادیو افغانستان مینوال وو چې اوس هم دغه وخت د خاطرو یادونه کوي.
مو خوښه رادیو چې وا رادیو افغانستان کابل دایمو ډېرې د خوښې رادیو هغه هغې وخت خبرالون چې کوم د ډېر خېخې خبرونې به جوړولې د اما گهی په باب نه پاغا کې تعلیم او تربیه کې وا پاغا کې زراعتي خبرونې به د خلکو پورې د خبرولې.
لنن څخه سل کال وړاندې په 1925 میلادي کال کې د شاه امان الله خان لوري په کابل کې د رادیو افغانستان خبرونې پیل او په پښتو او دری ژبو یې نشرات کول. ورسته له هغه چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول، د بی پولي خبري اعلانو سازمان د راپور لمخې چې څلوېښت سلنه رسنۍ په افغانستان کې د بیلابیلو علتونو په اساس تړل سوي او په سلګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غا په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه دوام ورکوه. د فبروري 13 د رادیو نړیواله ورځ ده، او په دې ورځ تاسو ته د یو اتیا کلن افغان کډوال قصه در اورو چې رادیو د ځان ملګری بولي او وايي رادیو یې خبرونه ورسره مرسته کوي چې خپل هیواد افغانستان سره تړلې پاتې سي. مسکا سپی له کوهات څخه په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
څلور لسیزه مخکې کله چې بسم الله میر میاخیل د کډوال په توګه پاکستان ته راغی، نو یو رادیو یو پیرا میاخیل و ساته تیا کلان دی. د شپې ته کسیزه کورنۍ دغه مشر وای په خوا به یې پاکستان کې د افغان کډوالو استازي توپ کاوه، خو وس د رادیو سره وخت تیروي.
افغانستان کې ما سره اول جرمنی راځو، بیا زلغه در اخد دلتم څنګه واړول، بیا باړی تلاله ما دوغره واغم د باړی جاپانی واغستله هغه چې وو دغلته مې دوی و مرګان لرل لاندې دی خطا کړ ما ته کړ لغره بیرته دغه د چین دی کوم د هندستان دی کوم د نیم دغه اخلو دغه ننم آزاد را دوه نیول او سبای غجدله امریکا و افغانستان باندې سلام بیرته بیا واړو. پاکستان یو نفر وو زور نه چې ملایانو ته کومک ورکوي من خرابوي پې دا ما خوم دغه نیسو بس خبرونه ځان خبرو نور سره د نسو مخکې مې جرګې کولې دا د پاخه زمانتونو مې د ماجرو دلته کول کاغذونه پاکستان حکومت را کړی وو.
ښاغلی میاخیل هر ورځ درې یا څلور ځله راډیو ته غوږ نیسي. دی وای په پاکستان او ایران کې د کډوالو د ژوند او ننګونو پاړه د رادیو له طریقه خبريږي.
د ماجرو د کډوالو کراچي جمدور ونیول دورم وسل دورم نیولی مرګونو ملتو کوم کمشنر زده راغلی چې دا م په عذاب وي دا موږ خډیر سړل ډیر نیولی ډیر بندیان دي.
میا خیل د خبرونو اوریدونکو دی، خو په ځواني کې د نغمې او قمرګل د سندرو خاطرې هم لري.
سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژي په دې وخت کې رادیو د زوال په حال کې بولی، د زینو سړنو پر بنسټ رادیو لا هم تر ټولو غلبه وسیله ده او بلګي تاسو کتلی شئ.
د میاخیل زوی وایي رادیو د ړندو خلکو لپاره هم ښه وسیله ده.
مخکې خو د مونږ په ځواني هغه وخت کې کمرګول ده ابل د وغه ورزم د مونږ نجیب په تیاره کې جوګه کړو بدلې به ویل تیار علی کوتر به با با کابل بازار منکلی و گرده او به دا به کناسو چیل میگه کنس کت کولم دیره خواه خواه یا دوله به نمونه نرازی او کمرگوله مرشور ده نمی رازی
در نوریدن که زمجدخ پروانه پا هم دیزای پای تورسیده دا امریکا جا آشنارا دوخ پروانه دوام لری ستاسه طولو سخمانه چیز مشخ پروانه امری